مشال راډیو ته دا مهال په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي زپامیر ساحل او نجیب عامر در سره یو. په خبرونه کې د پخوانی پاکستانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف د نیونې معاملې، په پاکستان کې د انتخاباتو په نتیجه کې د بهرنیو چارو تګلارې، د بدلیدو یا نه بدلیدو، د پښتونخوا په سیاست کې د چارسدی ارزښت او د زابل په مرکز کې د خاروال د نشتون ګډون سندرې هم لرو. خو د دې مهال تازه خبرونه له نجیب عامر اورو.
نیکمرغه په مکرې د خبرنو سرټکو ته. د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف نن عدالت ته حاضر شو. ملاله یوسفزای د ټایم مجلې د سلو پر نفوذه شخصیتونو کې شمیرل شوی او اف بی آی باستن کې د 14 د ممکنه لاسلرونکو انځورونه خبره کړي. خبرونو تفصیل. د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف نن عدالت ته حاضر شو. نوموړی د زیارت په ورځ د اسلام آباد د های کورټ نه د گرفتارۍ څخه تښتېدل او د پلازمینې په سندو کې خپل کور کې ځان پټ کړو. پرویز مشرف نن د اسلام آباد مجسټریټ ته ځان وړاندې کړ چې بیا د پولیسو لخوا ونیول شو. معلومه نه ده چې هغه به زندان ته لیږل کیږي او که کور کې به نظر بند ساتل کیږي. اټکل کېده چې نن د جمعې په ورځ به د هغه وکیلان په ستره محکمه کې د هغه د نیول کېدو د امر پر ضد اپیل وکړي. نوموړی د 1999 کال د کودتا نه تر 2008 کال پورې په واک کې و چې بیا په زوره د واک پریښودلو ته اړ کړل شو. د اسلام آباد های کورټ د پلازمینې د پولیسو د مشر نه تر دې وړاندې ځواب غوښتی و چې ولې پرویز مشرف گرفتار کړی نه دی. 9 کلن مشرف په 2009 کال کې د قاضیانو د کار نه د ګوښه کولو په قضیه کې د تورنو سره مخ دی، هغه مهال چې د اضطراري حالت اعلان کړی و. له جلاوطنۍ وروسته هغه په مارچ میاشت کې هیواد ته ستون شو. غوښتل یې چې د مۍ د 11 نېټې په انتخاباتو کې برخه واخلي، خو په انتخاباتو کې د برخه اخیستو جوګه نه دی ګڼل شوی. ملاله یوسفزای څوک چې په سواد دره کې د انجونو د تعلیم لپاره د کمپاین په خاطر د پاکستانی طالبانو په ډزو زخمی شوی و، د ټایم مجلې لخوا د نړۍ د سلو با نفوذ خلکو په فهرست کې راغله. 45 کلنه ملاله تیر کال په اکتوبر میاشت کې په داسې حال کې چې په سواد کې ښوونځي ته روانه وه، د پاکستانی طالبانو لخوا په سر په ډزو ویشتل شوی وه. نوموړی له هغه وخته چې د علاج لپاره برتانیا ته وړل شوی تر اوسه هلته اوسیږي. ملاله سخت کال د نوبل د سولې د جایزې لپاره هم کاندیده شوی ده. د ټایم مجلې کلنی لیکلر کې په آرټ، سوداګرۍ او سیاست کې ممتاز شخصیتونه شامل دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما 8 وارې دا امتیاز ګټلې او همدارنګه میرمن میشل اوباما هم دا امتیاز ترلاسه کړی دی. د ننګرهار او کونړ والیانو د دې سرحدي ولایتونو په اړوندو سیمو کې د امنیتي تدابیرو د پیاوړي کېدو غوښتنه کړې ده. د ننګرهار او کونړ والیانو ګلاغا شیرزی او سید فضل الله وحیدی دا غوښتنه پرون په هغه امنیتي غونډه کې وکړه چې د ولسمشر حامد کرزی او د ملي دفاع او کورنیو چارو د وزیرانو او نور امنیتي چارواکو په ګډون جوړه شوې وه. د ارګ لخوا په خپاره شوي بیان کې راغلي چې دا غونډه په کونړ او ننګرهار کې د امنیتي حالت د څېړنې په مقصد جوړه شوې وه. د ارګ په بیان کې ویل شوي چې د ننګرهار او کونړ والیانو په دې ولایتونو کې د امنیتي حالت په اړه خپل راپورونه غونډې ته وړاندې کړل او غوښتنه وکړه چې د ډیورنډ کرښې له بلې خوا د وسلوالو مخالفینو د زیاتېدونکو حملو د مخنیوي لپاره باید امنیتي تدابیر پیاوړي شي. جرمنی له 2014 کال وروسته په افغانستان کې له 600 تر 800 پورې د سرتیرو د پاتې کېدو لپاره چمتووالی ښودلی. د جرمنی دفاع وزیر توماس دی مایزیریا پرون په برلین کې خبریالانو ته وویل د دې سرتیرو د پاتې کېدو مقدماتي موده به 2 کاله وي او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له پوځي ماموریت سره به مرسته کوي. دی وایي د جرمني حکومت تیار دی چې د 2015 کال له پیل څخه له 600 نیولې تر 800 پورې سرتیري د 2 کلنې لومړنۍ دورې لپاره چمتو کړي، سو د ټریننګ، لارښوونې او ملاتړ په برخه کې له ماموریت سره مرسته وکړي. جرمني په افغانستان کې شاوخوا 4200 سرتیري لري چې ډېره برخه یې اوس مهال د هیواد په شمال کې دېره دي. تاسو د مشال لډیونه د دې ګړې خبرونه اورئ. په عراق کې چارواکي وایي د بغداد په یو کافي کې په یو 14 کې چې ظاهراً یو ځان موجون کې حمله وه، لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د راپورونو له مخې په وژل شوو کې ګڼ شمېر ماشومان هم شامل دي. د سنی پر نفوسه سیمې امیریا پسندو کې د پرون مخام د 14 مسؤلیت تر اوسه کوم چا په غاړه نه دی اخیستی. دا حمله په داسې حال کې وشوه چې په عراق کې حالات د شنبې په ورځ د صوبایي انتخاباتو په درشل کې کړکېچن دي. د امریکا د ټیکساس والی ریک پیری په خپل ایالت کې د کیمیاوي سرې په یو فابریکه کې 14 یو حقیقي ویرونکی خو بلل. پولیس فکر کوي چې خای د پنځشنبه په نیمه شپه د 14 چې واکو خاطر نږدې د ویست نومې مینې کورنۍ ویجاړ کړل، 15 تنه وژلي او 160 زیاتې ټپیان کړي دي. د ټیکساس والی ریک پیری وویل چې د 14 د قربانیانو په اړه معلومات لا هم ډېر ابتدایي دي. د ویست ولسوالۍ د بیړني افت سیمه اعلان کړه او ویل چې له مرکزي حکومت څخه به د مالي مرستې غوښتنه کوي. بل پلو د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې یا اف بی آی په باسټن کې د ماراتون یا ډله ییزې ځغاستې په ترڅ کې د 14 د دوه ممکنه لاس لرونکو تصویرونه او ویډیوګانې خپرې کړې دي. دا تصویرونه چې د زیارت په ورځ خپاره شول، دوه ځوانان ښکاره کوي چې تیاره رنګي جمپرونه اغوستي او بایکونه انتقالوي. د اف بی آی خاص ایجنټ ریک دیس لاویرس چې د څیړنو مشري کوي، د مشکوکو کسانو په موندلو کې له خلکو د مرستې غوښتنه کړې سو پولیس له هغو تحقیقات وکړي. د بیلاروس یو عدالت هغه کتاب چې ورکی د هیواد د فوټو ژورنالیزم غوره انزورونه ځای پر ځای شوي تندره وبلل دي. په دې کتاب کې داسې عکسونه هم شته چې په 2011 کال کې جایزې ګټلې. په دغو کې د امیر ولسمشر الکساندر لوکاشنکا خلاف پر مظاهره کوونکو د پولیسو د تشدد عکسونه هم شامل دي. په دغه کتاب کې ځینې عکسونه د هغو کسانو لخوا اخیستل شوي چې د نړیوالو خبري اژانسونو لپاره کار کوي. د بیلاروس امنیتي ادارې د اشمینې ولسوالۍ د محکمې نه غوښتنه کړي چې د عکسونو په دې البوم دې بندیز ولګوي، ځکه چې دوی په وینا ورکې د بیلاروس د خلکو د فعالیتونو په اړه ناسم معلومات ورکړل شوي. دا تر دې ګړی د مشال ریډیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږیاست. زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اوري. د پاکستان په خوانی ولسمشر جنرال پرویز مشرف بل اخره قاضي ته ځان سپارل دی. په پاکستان کې د انتخاباتو په نتیجه کې به آیا د دې هیواد ملکی حکومت د بهرنیو چارو تګلاره بدل کړي او کنه؟ شنونکی احمد سعیدی.
هر ملکی حکومت چې پاکستان ته راشي، چې نواز شریف وي، چې زرداری وي، چې عمران خان وي، نور دولت کتلی وي، ملکی حکومت دومره تاثیر نه لري.
په پښتونخوا کې 400 مهم سیاسي مرکز دی. خوشنونکي وایي د اسفندیار ولی خان لپاره کیمپین ګران دی.
ټول لوګو خاص کر اسفندیار ولی خان ته هغه ته الیکشن مهم کې او د هغه سپورټرونو ته دغه جلسي جلوسونو کې مشکلات.
د زابل په مرکز کلات کې لدرو میاشتو راهیسه خاروال نشته چې لکبلې خلک له زختو مشکلاتو سره مخامخ دي.
سپایي والا یو ځای پیسې رسغواړي، دغه والا بل ځای پیسې غواړي.
تر درو میاشتو کې خاروال نشته. د محصول په شکل یې مرته کتابچه را کړې دي، 1500 افغانۍ وړي، خو د پکې درک نشته.
د دې په ګډون نور رپورټونه هم لرو او سندره به هم درته پروانه خبرونه کې خبره کړو. لمشال رادیو سره اوسه. د دې غړې لومړی خبر تر ازو د پاکستان په خوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف بل اخره ځان قاضي ته سپارل دی او تر دې وروسته وس ویل کېږي چې د پولیسو په ولکه کې دی، یعنی گرفتاری ورکړې ده. د مشال اړو خبريال ریاض مساخیل له اسلام آباد را سره د ټلیفون په کرخه دی. ریاض، بل اخره پرویز مشرف گرفتاری ورکړه، همدای مطلب دی؟
جی بالکل پامیر ساحل، لکه څنګه چې زمونږ اوریدونکي پرون موږ وخت په دې خبرې نه خبرول، بیګا د شپې ناوخته پورې د پرویز مشرف د وکیلانو او د اسلام آباد پولیسو ترمنځ خبرې اترې روانې وې. د هغې په نتیجه کې دې خبرې ته ورسېدل چې پرویز مشرف خپل گرفتاري ورکړه او دغه شانتي نن سهار وختي هغه د جوډیشل مجسټریټ محمد عباس شاه عدالت ته وړاندې کړی شو. اوس په دې عدالت کې دا کتلی شي چې آیا پولیسو د پرویز مشرف چې کوم د هغه ریمانډ یې غوښتي، نو اوس به ګوري چې آیا دل ریمانډ ورکوي که نه ورکوي، که نه غوښتي بیا به جیل ته لیږي. خو د جیل لیکلو لپاره هم چې کم د پرویز مشرف وکیلان دي د هغې وینا ده او دغه شانتې کم چې د اسلام آباد پولیس ته هغې هم چیف کمشنر ته خط لیکلی دی چې پرویز مشرف ته په جیل کې یا په بل داسې ځای کې مطلب هغه د ریمانډ لپاره تاڼې ته لاړ شي یا بل ځای ته نوښتا د هغه سر ته د هغه ژوند ته خطره پېښېدی شي. نو دا به ښه وي که چېرې د هغه کور کم چې فارم هاوس دی یو چکشیزاد کې نو که چېرې دغه د یو سب جیل درجه هغې له ورکړی شي او دغه شانتې هغه په دغه خپل کور کې نظر بند
شہزاد اسلام آباد کی کم کور دے آلتا دے دے وہ ساتل شی زکا چھے دد دریز دا دے چھے دد جوان تا خطر دے تر دے اروس تا بیا دا سی چھ خبر مختر آغلی دی چھے دد وکیل آیا داویلی دی چھے د ته به ضمانت اخلي چې گرفتار نشي یا خلاص شي دا ست طریقه به کوي کنه؟
بالکل پرون هم په دغه نړ کې دوی د ضمانت لپاره درخواست ورکړو خو رجسٹرار د سپریم کورټ رجسٹرار چې دغه په دې خبره باندې هغه درخواست ونه غوښته چې د عدالت وخت ختم شوی نو دې ته وایي چې سبا راشه اوس چې د نن کما د گرفتاری ورکړې دا یا د جوډیشل مجسټریټ ته وړاندې شوې ده د هغه مقصد هم دا دی چې ر دې نن نیخ بنې په سپریم کورټ ته لو د ضمانت درخواست وړه ول تکي نو د دنه بډو به تاسو هم دا کېدو چې کما پرون د اسلام آباد های کورټ کما فیصله ور کړو واستا د گرفتاری یا ستا د موکل د گرفتاری آیا تاسو په هغه باندې څومره عمل کړی دی د دغه یو خبرې نه بچ کېدو لپاره هغه چې کم دینو نن خپل گرفتاری هم صاحب وختي ور کړی دا او دغه شانتي راغلي دی د جوډیشل مجسټریټ کوڼان دی حاضر شوی دی بل طرف ته د وکیل دا هم وینا ده چې کم د پد باندې دا تور دی چې ججانې نظر بند کړیو نو په دغه کې یو ځای کې هم پد پرویز مشرف په حکم کې دا خبر نه و یا لیکلې ځانتر کې دا خبر نه و راغلی چې ججان دی نظر بند شي بلکې کم اقدامات چې شوی وو که د هغه د کور مخې ته د ججانو د کور مخې ته سکیورټي پولیس واره کې نیولې شو یا کنډتار لګولې شو د هغه مقصد صرف ججانو لا سکیورټي او هغه حفاظت یې کوي د هغه مقصد د دې نظر بند کول نه نو دا یو بیلیبل افنس دی یو ضمانتي یعنی داسې یو جرم دی چې باغې کې ضمانت ممکن دی او ضمانت به د ده وشي هغې یقین لري چې په ضمانت وشي. جی
یعنی تازه خبر د دغه وخت خبر چې دی هغه دا دی چې بل اخره پرویز مشرف چې دی هغه گرفتاری ورکړې د پولیسو ته او د وسله پولیسو سره دی خو اداره ته ویلی شي چې د پولیسو د چرته بیول دی چک شهزاد کور ته بیول دی عملته د عدالت سره نږدې ساتلی که نه پته نه لګي چې چیرې لاړ؟
نه لا تر دې دمه دی د کم چې جوډیشل مجسټریټ دی په اسلام آباد کې محمد عباس شاه دی د هغه د عدالت مخې ته په خپل ګاډي کې ولاړ دی خو چونکې دا غنه ګیر چاپیره پولیس دی او کم چې قانون نافذونکي ادارې دي نو موږ دا ویل شو چې هغه دا وخت باقاعده د پولیس په گرفتاری کې یا په حراست کې دی یعنی پولیس نیولې دی خو کمې خبرې چې د گرفتاری لپاره عموما چې هغه ته اتکړی اچولی شوې نو دغه کار سنشته
نه که اتکړی نه مورته اچول کېږي د دې لا پته نه لګي چې دی به اوس چرته بیول کېږي یعنی مخکې
بالکل دغه باندې اوس پیسې پاتې ده لږ شېبه دغه پیسې مخې ته راځي.
سمه ده ریاض جان چې بس کلا دغه شو په دې اړه باندې چې نور پر مختګون راځي د ورځې په محل نو په تاسو سره رابطه کوو معلومات به درناخلو ګورو بچي ل پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف سره راتلونکي کې څه کیږي د دې غړې خبر دا دی چې د پاکستان پخوانی ولسمشر جنرال پرویز مشرف چې دی هغه قاضي ته ځان سپارل دی معنا یې دا ده چې گرفتاری ورکړې ده. تیر ورځ نوموړي ته چې کله عدالت اسلام آباد های کورټ وویل چې دی باید گرفتار کړل شي په کومې معاملې کې گرفتار کړل شي په 2009 زیږیز کال کې د نومبر په دریم چې د بیړنۍ حالت لګولی و د هغه وخت ولسمشرونو په هغه وخت کې قاضیان چې دی هغه په خپل کور کې بندي کړل شوي ول او د دوی د کورونو ګر چاپیره مختلف خاردار سیمونه تارونه لګول شوي وو او پولیس یې ورته ځای پر ځای کړی وو. د هغې قضیې په نتیجه کې دا ویل کېږي چې د مشرف د نیولو لپاره پرون امر ورکړ خو مشرف په خپله له خپلو ساتونکو سره له عدالته لاړ او خپل کور ته لاړ او په خپل کور کې کېناسته چې دې ته په پاکستان کې رسنیو او نړیوالو رسنیو د فرار نوم ورکړ. خو نن چې دې خبر دادې چې جنرال پرویز مشرف ځان بل اخره قاضي ته وسپاره او وس دا محل دی ولاړ دلته په خپل موټر کې ناست دی او پولیسو سره دی.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې
اتلان
په پاوکم 3 بجې
پام کوا
په پاوکم 4 بجې
د یارانو مشال
په 4:30 بجې
تاسو په دې اعلان کې واوریدل چې نن په مشال رادیو تاسو کې مې ونیز خبرونه اوریدل شي. راتلونکې میاشت په پاکستان کې پارلماني انتخابات کیږي. د دې په نتیجه کې به یو نوې حکومت جوړ شي او بیا به د هیواد لپاره خپلې تګلارې د حکومت جوړوي. آیا په دې صورت کې به د پاکستان د بهرنیو چارو په تګلاره کې هم بدلون راځي او کنه؟ پر دې موضوع د مشال رادیو خبریال مجید بابر له شنونکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ جوړ کړی دی.
په پاکستان کې پارلماني ټاکنې به د روان کال د مئی په 11 نیټه ترسره کیږي چې په نتیجه کې به یو نوی حکومت جوړ شي. خو پښتنه دادا چې آیا د راتلونکو ټاکنو په نتیجه کې کوم حکومت جوړ شي، د ګاونډي هیوادونو په خاصه توګه د هند او افغانستان په اړه به د دغه هیواد په خارجه تګلاره کې کوم بدلون راشي او کنه، او ګاونډي هیوادونه د ټاکنو نه پس د پاکستان نه کوم هیلې لري؟ په کابل کې کارپو احمد سیدی وایي چې د کشمیر ایټمی وسلو او افغانستان په اړه د پاکستان خارجه تګلاره د پاکستان سیاسي حکومتونه نه جوړوي.
هر ملکی حکومت چې پاکستان ته راشي چې نواز شریف وي چې زرداری وي چې عمران خان وي نور دغه تپلي وي، ملکي حکومت دومره تاثیر نه لري. دلته کې دومته کې دا ده چې اوضاع د پاکستان چې کتل کېږي زرا باور داسې ده چې دغه حکومت چې یعنی د الیکشن نه وروسته راځي ضعیفتر وي د زرداری له حکومت د دې لپاره چې هېڅ کوم توان نه لري چې مطلق قدرت ونیسي. نواز شریف هم دومره توان نه لري چې جلا حکومت یعنې یوازې حکومت جوړ کړي عمران او نور. یعنی په پاکستان کې یو اتلافي حکومت به جوړ شي، زما باور دا حکومت به ضعیف وي.
هند هغه هیواد دی چې پاکستان یې خپل یوازینی لوی دښمن هیواد ګڼي، خو په دې وروستو کې په پاکستان کې د واکمن پیپلز ګوند اتحادي حکومت د هند سره د تعلقاتو ښه کولو لپاره یو شمیر ګامونه پورته کړ، او هغه کړکی چې د هند په ممبئی کې د بریدونو نه پس زیات شوی و تر سرحد پورې هغه کې کموالی راغلو. د هند په پلازمینه نوی دلی کې د خارجه چارو کارپوه او خبریال پروین سوامی نه مې وپوښتل چې د ټاکنو نه پس هند د پاکستان د نوي حکومت نه څه تمه لري.
لکه د ډیرو پاکستانیانو په هند کې هم دغه اندېښنې ډېرې دي چې که په پاکستان کې د ټاکنو په نتیجه کې چیرې کمزوری حکومتي نظام مخې ته راغی، نو دا به بنیاد پرستو قوتونو ته لار هواره کړي، او که دغو قوتونو په پاکستان کې زیات واک ترلاسه کړ نو کېدای شي پاکستان به له ګډوډۍ سره مخامخ شي. نو موږ خو تمه لرو چې د ټاکنو په نتیجه کې به یو پیاوړی حکومت جوړ شي او د دغو اندېښنو مخه به ونیسي. نو د هندي نقطې نظر له مخه موږ ډېر لمن یو چې په پاکستان کې پیاوړي جمهوری قوتونه په ټاکنو کې د ښې کارکردګۍ یا کارندوی مظاهره وکړي.
د هند، افغانستان او امریکا په اړه د خارجه تګلارې د جوړولو په حق لا یو شمیر سیرونکو په دې نظر دي چې سیاسي حکومتونه نه، بلکې دغه تګلارې د پاکستان سکیورټي اسټابلیشمنت جوړوي. په پیښور پوهنتون کې د سیمه ایزو چارو د مرکز ایریا سټډي سنټر چیئرمین ډاکټر سرفراز خان نه مې وپوښتل چې دغه تاثر تر کومه حده پورې ټیک دی.
هیوادونو باره کې ضرور داخلي ځکه ویل چې هند سره د سرکاري طور باندې دا ویلی کېږي چې پاکستان چې دی د هغې دشمن ملک چې دی ټول نه لوی هغه هند دی، او بیا افغانستان چې دی هغې سره د پاکستان ډېر وخت نه داسې تعلقات دي چې پاکستان همیشه دا ویلي دي افغانستان په کار ده چې د پاکستان دوست وي. بیا د دې خبره اوري ځکه دوی وایي ټو بارډر تھیری داسې نه چې دواړه بارډرونو باندې چې دی که دشمن ملک وي نو دا به ګرانه وي، نو دې لپاره افغانستان کې پاکستان غواړي چې دوست بلکې وي. نو دا عسکري ذرایع او بیوروکریسي دا رایې دي او هغه پرې چلي. امریکا خو نوی ملک دی، ټول دنیا باندې حکومت کوي، ټول دنیا ته لارې ښیي، هغوی بره شوم ځار دی کله پالیسي جوړېږي نو دا زمونږ د ادارې جوړي، او ورو ورو به کېدای شي حالات بدل شي. خو ټایم به غواړي سیاسي ګوندونه مضبوط شي، خلک زیات تعلیم یافته شي، په دې ادارو باندې خپله اندروني تکم شروع شي.
د سیړونکو په نظر د ټاکنو نه پس چې کوم یو ګوند هم په پاکستان کې په واک کې راشي، د هغوی په مخ کې به ګاونډي هیوادونو سره تعلقات ښه کول لوی چیلنج وي.
د 11 مئی انتخابات
د انتخاباتو په حق لاس تاسو پوښتنې،
د کاندیدانو ځوابونه،
تبصره او مرکه،
هر ورځ لمشال ریډیو نه.
تاسې مشال راډیو ته غوږیاست. په پاکستان کې راتلونکې میاشت لکه څنګه مو چې په دې اعلان کې واورېدل انتخابات کیږي، د پارلماني انتخابات په دې ترڅ کې د خیبر پښتونخوا له 400 د عوامي نشل ګوند مشر اسفندیار ولی خان او د قامی وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو دلته ورته ولاړ دي انتخاباتو ته، او د دوی ترمنځ به سخته مقابله متوقع ده. په پښتونخوا کې د 400 سیاسي ارزښت ډیر زیات ګڼل کیږي. د 400 سیاست او له هغه ځای د ولاړو نمایندانو په اړه د خالد خان دا رپورټ وو.
اشنغر یا چارسدا د پښتونخوا په سیاست کې ډېر لوی اثر لري. چرته چې خدای خدمتگار او پښتون کمپرس خان عبدالغفار خان یا باچا خان، حاجی صاحب تورنگزی او د آفتاب احمد خان شیرپو کورنۍ یا پیروکار د تیر اصول لسیزو راسي په عملی سیاست کې لوی کردار لوبوي. د کال 2002 ټاکنو راسي 400 ضلعه په دوه قامی اسمبلی او شپږ صوبایي اسمبلی حلقو باندې تقسیم شوی ده. چرته چې شپږ لکه سلور اتیازره او یو کم شپېته رجسټر اوټونه دي. کله مخکې پشان د عوامي نیشنل پارټي مرکزی صدر اسفندیار ولی خان او قامی وطن پارټي مرکزی چیرمین آفتاب احمد خان شیرپو د 400 په بیلابیل قامی اسمبلی حلقونه پټاکنو کې برخه اخلي. د 400 په ان اووم قامی اسمبلی حلقه باندې با اسفندیار ولی خان د آفتاب شیرپو زوی سکندر شیرپو د جمعیت علما اسلام مولانا گوهرشاه او د پاکستان مسلم لیگ نواز حسن الله خان سره مقابله کوي. خو لکه مخکې پشان د عوامي نیشنل پارټي د امیدوارو خلاف په 400 دا کې نه سیاسي کورنۍ او نه سیاسي ګوندونه یو شوي دي. او شنون کې وایي چې د دې ټوله ګټه به اسفندیار ولی خان ته رسی. د سیاسي چارو کارپو او د انګریزي ورځپاڼې خبريال سید بخارشاه باچا وایي چې د اسفندیار خان د هلکین لری پاتې کېدل او بیا د عوامي نشر ګوند امیدوارانو ته د وسلوالو له اړخه غواهونه د نورو ګوندونو کاندیدانو ته ګټه رسول شي.
مخکې له شنو کې چې ولی خان خلاف د ټوله پټه زه شوي نو مولانا سنجان صاحب لیکن ګټلو د قشن اوس هم د دې پاټو کفرس کې اتحاد کیږي په خپلو کې. نو بیا مطلب چې ان پی د مشکلات دي اوس هغه ته مشکلات دغه دي په ټولو لکو کې، خاص کر اسفندیار ولی خان ته هغه ته الیکشن مهم کې او د هغه سپورټرونو ته دغه جلسې جلوسونو کې مشکلات دي. نو د دې باندې اثر بغي باندې
په کال 2008 ټاکنو کې اسفندیار ولی خان د پاکستان پیپل پارټي نصیر احمد خان ته ماته ورکړی و، خو په کال 2002 کې د جمعیت علما اسلام مولانا گوهرشاه اسفندیار خان نه دغه ټاکنې ګټلې وي. د 400 په دویم قامی اسمبلی سیټ ان اتم د قامی وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپو د عوامي نشر ګوند تیمور خان او د جمعیت علما اسلام شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس سره مقابله کوي. آفتاب خان شیرپو د کال 2008 نه را پدې خو هر ټاکنو کې برخه اخلي، خو لا تر اوسه پورې هیڅ یو الیکشن نه دی بایللې. دغه شان د هغه زوی سکندر شیرپو پر لپسې خپل صوبایي اسمبلی سیټ دوه ځلې ګټلې دي، خو بیا د عوامي نشر ګوند په شان قامی وطن پارټي مشران او امیدواران هم بمی چودنو او بریدونو سره مخ دي. او په تیر وختونو کې په شیرپو خان دغه پزوی او ملګرو سوسو واري ځانمرګي بریدونه هم شوي دي. د آفتاب شیرپو د سیاست او خلکو سره د رابطو په حق لا خبريال نثار محمود وایي.
واقعي خبر ده چې د ډیکټیټر سره تل یا د سره په هغه وخت کې پاغي باندې سم مقدمات هم او خپل سیاست څنګه هغه د پیپل پارټي د غټ پارټي نه جدا شوی هو، نو هغه تر خپل سیاست د بچاو د پاره سره دغه وجه هم کې دي چې هغه د نور دغه سره تلی حکومتونو سره تلی، خو داغه په ګټلو یا داغه علاقې سیاست کې داغه پازیټیو پوینټ دی چې هغه د خلکو سره رابطه نه پرېږدي، خپل علاقې ته ځي او خپل خلکو سره خپل رابطه نه کړي. لکه د نورو سیاستدانانو غوندې چې هغه الیکټ شي او هغه بیا علاقه پرېږدي او په نورو ښارونو کې آباد شي. باوجود د دې چې په هغې باندې بار بار بریدونه شوي دي او ډېر نږدې دغه شوی او بد شوی دی.
د 400 پشپک صوبایي اسمبلی حلقو باندې عوامي نشل پارټي، قامی وطن پارټي، جمعیت علما اسلام، جماعت اسلامی، تحریک انصاف، پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز خپل خپل امیدواران ادرول دي. خو سیاسي کارپوهان وایي چې 400 کې اصلي مقابله به د عوامي نشر پارټي، جمعیت علما اسلام او قامی وطن پارټي امیدوارانو ترمنځ وي، چې په خصوصي توګه په صوبایي اسمبلی حلقه یوشتم باندې د سکندر خان شیرپو او د ان پی امیدوار سید معصوم شاه ترمنځ کیدونکې ده. دا یادونه ده چې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی په خواني سیاسي مشیر سید معصوم شاه سورز وړاندې په یو بمی چودنه کې زخمی شوی دی او لا تر اوسه پورې د پېښور په یو اسپیټال کې زخمی پروت دی. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
په امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز کې په یوه لیکنه کې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې عدالتي نظام ته کتنه شوې ده. په دې مقاله کې راغلی د غزنی او کندهار په ګډون د نورو جنوبي ولایتونو په کلیو کې پخوا هم د محلي پولیسو نظام نه و، بلکې یو اسلامي عدالتي نظام کار کاوه. لیکنه وایي په کلیو کې به مسئلې قبایلي مشرانو هوارولې او حکومت په یوازې د خلکو د غوښتنو په ځواب کې په مسئلو کې مداخله کوله. د دغې لیکنې مهمې برخې ما درته ژباړلې دي او ریکارډ کړې مې دي، راځي چې واورو.
په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې د شنونکي کیسی ګیریټ جانسن لیکنه خپره شوې ده. نوموړي د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې څلور کاله تیر کړي دي او هلته یې د حکومتدارۍ پیاوړي کولو لپاره کار کړی دی. د دې کې په تیرو کالونو کې په افغانستان کې د امنیت چارو انتقال په لړ کې امریکا د محلي پولیسو جوړولو کار کړی دی، خو په تیرو میاشتو کې د غزنی او کندهار ولایتونو په ځنو ولسوالیو کې ځایي خلکو د یاغي ډلو پر ضد لښکرې جوړې کړې. په لیکنه کې راغلي د غزنی او کندهار په ګډون د نورو جنوبي ولایتونو په هغو ولسوالیو کې چې د طالبانو پر ضد پاڅونونه شوي دي، هلته پخوا هم محلي پولیسو هیڅ وجود نه درلود، بلکې په تیرو درو لسیزو کې چې هلته ثبات او د قانون سرلوړی پاتې شوی هم ده، نو یوازینی لامل یې د اسلامي عدالتي نظام موجودیت و. اصلا دا عدالتي نظام د طالبانو تر غورځنګ مخکې لا فعال و. لدې داسې ښکاري چې هر کله یو بهرنی نظام په افغانستان کې عملي کیږي، نو دا تر اوږدې مودې نه پاتې کیږي او خلک بیرته خپلې زړې او باوري طریقې خپلوي. دا بهرنی نظام د پولیسو یا حکومت دواړو په بڼو کې کېدای شي. جانسن لیکي په 1980 زیږیز لسیزه کې په کندهار کې د ټولو سیمو مرکزی عدالت یا محکمه د پاشمول په کلی کې وه. دا کلی د زنګاباد سیند پر غاړه پروت دی او دا د یاغیانو پر ضد د وسنی پاسون مرکز هم دی. په دې کلی کې د عدالت مشر ملا قیوم پاسنی و. دی پخپله د غزنی و. د پاسنی په محکمه کې به شریعت په سختۍ عملي کېده. دلته به په عادي ډول خلک په درو وهل کېدل، د مرګ سزا به ورکول کېده او لاسونه به ترې غوڅېدل. خو پر دې سربېره عدالت ښه شهرت درلود چې د هیچا پلوي نه کوي. د مثال په توګه هغه وخت هم پکې د مجاهدینو یو پیاوړی قومندان سنگسار شوی و. په 1994 زیږیز کال کې چې کله طالبانو کندهار ښار ولیو، نو ملا قیوم پاسنی د مشر قاضي په دندې پرېښود. د تر 2001 زیږیز کال مشر قاضي و او پاکستان ته په تیښته و چې ائتلافي ځواکونه ونیو. هغه وخت ملا پاسنی د کندهار پخوانی والی ګل آغا شیرزي ته وسپارل شو. په لیکنه کې راغلی شیرزي د قاضي لاسونه ښکل کړي ول او دی خوش کړی و. څو میاشتې وروسته ملا پاسنی مړ شو. دا نه ده معلومه چې پخپل مړ شو او کنه. ځینې خلک وایي چې د کندهار او چمن پر لوی لار ووژل شو، خو خبر دا ده چې تر 2001 زیږیز کال وروسته هم د کندهار په ژړۍ او پنجوایی کې اسلامي عدالتونه بیا پیدا شول. په دې عدالتونو کې به دینی مشرانو د شخړو د هوارولو لپاره د منځګړو په توګه کار کاوه او هلته اسلامي عدالت ته خلکو درناوی درلود. په لیکنه کې راغلي تر 1988 زیږیز کال مخکې هم داسې نظام و چې حکومت به په کلیو کې پخپله لاسوهنه نه کوله. حکومت به یوازې تر ولسوالیو محدوده و او مسئلې به قبایلي مشرانو هوارولې. کله به چې ولس له حکومت سره رابطه وکړه، نو بیا به چارواکو مداخله کوله. لیکنه زیاتوي همدا ښایي تر ټولو ښه فارموله وي چې حکومت په ځینو سیمو کې د همدې اسلامي محکمو اجازه ورکړي چې ورځنۍ مسلې حل کړي او له دې کار سره به د طالبانو یاغیتوب مخه هم ونیول شي.
تاسو مشال راډیو ته غوږیاست. زموږ په منځنۍ سپښ پکسوي یو کیلو هرتز اورې او راځي چې وس هم د ګل څانګې په غږ باندې دغه سندره درته خبره کړو. گل څنګه په غږ باندې مودغه سندره له غواورې دا وسم ورزو نجیب امیر ته د دې محل د خبري لنډیز لپاره.
د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف نن عدالت ته حاضر شو. نوموړی د زیارت په ورځ د اسلام آباد د های کورټ نه د گرفتارۍ څخه تښتېدلی او د پلازمینې په سندو کې په خپل کور کې ځان پټ کړی. د چنن د اسلام آباد مجسټریټ ته حاضر شو نو پولیسونه معلومه نه ده چې په زندان ته لیږل کیږي او که په خپل کور کې به نظر بند ساتل کیږي. ٹائم میگزین د سلو با نفوذ شخصیتونو په لیکلړ کې ملال یوسفزی ته هم ځای ورکړی دی. په دې لیکلړ کې هغو کسانو ته ځای ورکول کیږي چې په آرټ، سوداګرۍ او سیاست کې لوی نوم ګټلی وي. جرمنی له 2014 کال وروسته په افغانستان کې له 600 نیولې تر 300 پورې د سرتیرو د پاتې کېدو لپاره چمتووالی ښودلی. د جرمنی دفاع وزیر توماس دی مایزیریا پرون په برلین کې خبریالانو ته وویل دغه سرتیری به د ټریننګ، لارښوونې او ملاتړ په برخه کې له ماموریت سره مرسته کوي. د ننګرهار او کونړ والیانو د دې سرحدي ولایتونو په اړوندو سیمو کې د امنیتي تدابیرو د پیاوړي کېدو غوښتنه کړې ده. د ننګرهار او کونړ والیانو ګل آغا شیرزی او سید فضل الله وحیدی دا غوښتنه پرون په هغه امنیتي غونډه کې وکړه چې د ولسمشر حامد کرزی او د ملي دفاع او د کورنیو چارو د وزیرانو او نور امنیتي چارواکو په ګډون جوړه شوې وه. د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې اف بی آی په باستن ښار کې د ماراتون یا ډلهیزې ځغاستې په ترڅ کې د چاودنو د دوو ممکنه لاس لرونکو تصویرونه او ویډیوګانې خپرې کړې. دا تصویرونه چې د زیارت په ورځ خپاره شول دوه ځوانان ورکې ښودل کیږي چې تیره رنګي جمپرونه اغوستي او بایکونه انتقالوي. او د بیلاروس یو عدالت هغه کتاب چې ورکی د هیواد د فوټو ژورنالیزم غوره انځورونه ځای پر ځای شوي تندره وبلل دي. په دې کتاب کې داسې عکسونه هم شته چې په 2011 کال کې جایزې ګټلې دي.
خبری لنډیز مو لمشال راډیو واورېدو. ویاند وو نجیب عامر او سمرزو اسلام آباد ته. هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان د نننۍ ورځې له ورځپاڼو ادارې راخیستې دي او مهمې برخې درته په پښتو ژباړلې دي.
آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د ترهګرۍ د نوې چپې سره راتلونکو ورځو کې د امنیت وضع نوره هم کړکېچنه او خطرناک ښکاري او دغه لړکې د خیبر پښتونخوا نگران حکومت د سیکورټي نوې پلان تیار کړی دی چې تر مخه به د 10 نه تر 12 مئی پورې ټولو صوبو کې پوز د کویک ریسپانس فورس په حیث چمتو ولاړ وي. ادارې وایي چې د غرنګ سیاسي ګوندونو ته هم ویلې شوې دي چې د جلسي جلوسونو نه 8 ګڼټې وړاندې به ضلعي انتظامیې ته او 4 یا 6 ګڼټې وړاندې به خپلو کارمندانو ته اطلاع ورکوي چې ورسره د سیاسي مشرانو او کارمندانو د سکیورټي لپاره مناسب ګامونه واغستل شي. ادارې مخکې لیکي چې د تیرې ډیر مودې راسې موږ د امنیت لپاره ګامونه پورته کوو او وخت په وخت په دې کې د خوالي راوستو کوشش هم کوو او دې دوران یو شمېر سکیورټي اهلکار ووجلې شو او په سکیورټي پلان د ټیکس په کروڑونو روپۍ هم ولګولې شوې خو بیا هم حالات ښه نه شو. اوس وخت راغلی دی چې په دې معاملې په سنجیدګۍ سره غور وکړي شي او د مستقل امن لپاره کلک او کوټلي ګامونه پورته کړي شي. نو هله به ممکن شي چې په خیبر پښتونخوا او په ټول ملک کې امن پزای شي. د پېښور نخ پریدونکې د پښتو وحدت ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د پېښور د کتوت په علاقې کې د پخوانی وفاقي وزیر د ان پی غلام احمد بلور ګاډي سره خوا کې ځنمرګي برید کې 19 کسان په حق رسیدلي او د سلويختو نه زیات جوبل شوي دي. ادارې وایي چې د غرنګ بلوچستان کې د پاکستان مسلم لیگ نون د صوبای صدر نواب ثناء الله زهري په قافله باندې برید کې 4 کسان مړو او 6 تنه جوبل شوي دي. ادارې وړاندې لیکي ک فکر وکړې شي نو د 11 مئی په ټاکل شوی نیټه د عامو انتخاباتو د ورځې پر نږدې کېدو او د امیدوارانو د انتخابي مهم پیل کېدو سره سم په ملک کې د ترهګرۍ پیښې هم سیوا شوې دي. ادارې مخکې وایي چې د سه شنبې په ورځ او د دې نه دوه ورځې وړاندې په 400 او سوات کې د رامنځته شوو پیښو نه دا اندازه لګي چې ټولو لویو سیاسي ډلو ته د ترهګرۍ خطر پیښ دی. د یکتوت د پیښې نه وروسته د ان پی مرکزي صدر اسفندیار ولی خان تور پورې کړی دی چې د ان پی نه سیکورټي اغستل شوې ده او د دې پیښې ذمواري د نگران حکومت او الیکشن کمیشن په سر ده. بلکې نوموړي د پېښور د یکتوت د پیښې نه پس په واضح توګه تر دې ویلي دي چې د دې پیښې رپورټ دې د نگران حکومت او الیکشن کمیشن په ضد درج کړی شي. ولې بل خوا په حکومتي کچ د ان پی د مرکزي صدر الزام بې بنیاده وګرځول شو او وویل شو چې سیاسي ګوندونو ته د امنیت ورکولو په اړه حکومت بې غور نه دی. ادارې زیاتوي چې د غرنګ د پېښور د یکتوت د پیښې نه وروسته نگران وزیر اعلی طارق پرویز د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی هوس کې ټول ګوندیز کانفرنس را وغوښتو. اداریا اخر کې وایي چې مونږ وړاندې هم سو زله د ترهګرۍ د قابو کول لپاره دا تجویز ورکړی دی، اوس هم په دغه خپل ورکړې شوي تجویز ټینګ یو او وړاندې کوي چې ټولو سیاسي او مذهبي ډلو لپاره خپل منځي اختلافات ختمول او د اتفاق او یووالي عملي څرګندونه کول وي، ځکه چې په شریکو هلو ځلو د ولس د بنیادي ستونزو هوارولو څخه پرته د بدامنۍ ختمه او امن قائمېدل ممکن دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای ورځپاڼه ډیلی بیسټ لیکي په بوستن کې د بمی چاودنو په اړه افغان طالبان ویلي چې دوی په دې کار کې لاس نه لري. طالبان ویلي پر غرب دا ډول برید کول نه غواړي. هلته د کارنګي انډاومنت په نوم څېړنیز ادارې د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتی تړون په اړه په یو مقاله کې لیکلي دي چې تر 2014 زیږیز کال وروسته په افغانستان کې د امریکا د موجودیت له موضوع سره باید په بیړه چلن ونشي، بلکې په دې اړه باندې باید زیات بحث وشي. د دوړو مقالو مهم برخې لملهي امیرزاده اول
د ډیلی بیسټ ورځپاڼه لیکي چې په بوستن کې د مراتون منډې په وخت د بمی چاودنو د خبر پاړه د افغان طالبانو مشرتابه سره خوشحالي و نه منځله، بلکې د طالبانو لوړپوړي مشران وایي چې په غرب دا ډول بریدونه د ګټې پر ځای تاوان رسوي او اندېښنه لري چې په دې سره به په غرب کې د القاعده د ملاتړې ترهګرې ډلې د دغه تاثر ختمولو په وړاندې هڅې متاثره شي. د طالبانو د کابینې یو پخوانی وزیر ورځپاڼې ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د بوستن له چاودنو سره د افغانستان کوم تړاو نشته، چې په خبره طالبان په غرب کې د داسې قسم برید اراده او صلاحیت نه لري. دغه پخوانی وزیر د نوم نه خودلو په شرط ویل چې اندېښنه لري په دغه چاودنو کې د افغان یاغیتوب تړاو نه لرلو پرته به هم طالبان یو وار بیا ترهګر وبلل شي. دغه په خبره دغه شان بریدونه په غرب کې یوازې د اسلام او مسلمانانو ضد احساسات خوروي. نوموړي زیاته کړه چې که څه هم کې دي شي ځینې مسلمانانو وایي چې خدا امریکا هم هغه درد احساس کړي چې مسلمانان یې احساسوي، خو دغه په خبره په دغه پیښې سره به نه خو طالبانو او نه په ټوله نړۍ کې اسلامي تحریک ته کومه ګټه ورسیږي. ورځپاڼه د طالبانو د استخباراتو د یو ناڅرګند چارواکي د خولې لیکي د افغان طالبانو مشرتابه په غرب باندې د القاعده لخوا د برید پاړه د هفتو راهیسې اندېښنه لرله. دغه په خبره د یاغیانو د ستراتیژیک پلاننګ کمیټي ورته یوه میاشت مخکې ویلي چې د القاعده لخوا د 11 سپتمبر په شان د برید اندېښنه لري چې په راتلونکي کې د یاغیتوب ستراتیژي متاثره او د دوی تاثر خرابولی شي. دغه په خبره د 11 سپتمبر نه پس یې افغانستان وبایللو او نه غواړي چې دا شان پېښې یې پلانونه بیا ګډوډ کړي. بلخوا د کارنګي انډاومنت په نوم یو څېړنیز اداره لیکي د شپږو میاشتو راهیسې امریکایي منځګړي د خپلو افغان همسیالو سره د هغه دوه اړخیزې راضینامې په باب خبرې کوي چې تر 2014 وروسته د امریکایي ځواکونو له موجودیت سره اړه لري. د ادارې په خبره د پوځي اډو د قیام او د امریکایي ځواکونو د قانوني حیثیت په ګډون یو شمېر مسلې دغه کوششونه متاثره کوي. اداره زیاتوي چې کله هم په داسې قسمه راضینامو خبرې کیږي که هغه دوه اړخیزه تړونونه وي او که د سولې په وړاندې د ملګرو ملتونو سره په کوم منشور مذاکرات، دا زیاتره هغه نقطې وي چې د دغه پروسې د ځنډولو باعث ګرځي. اداره په داسې حال کې د وخت ستونزه هم په ګوته کوي. اداره لیکي په کابل کې سیاسي فضا ته په کتلو سره باید واشنگټن د اوس لپاره د مذاکراتو د ودرولو او په راتلونکي سپرلي کې تر صدارتي انتخاباتو وروسته د نوي حکومت سره خبرې د نوي سر نه په شروع کولو غور وکړي. اداره زیاتوي د دې معنی دا نه ده چې مذاکرات په مکمل ډول درول شي. واشنگټن لامخ کې په هغه تړون کې دلچسپي خودلې ده چې ورسره به د دسمبر 2014 وروسته په افغانستان کې د ځینو امریکایي ځواکونو د موجودیت اجازه ورکړل شي. دا به د افغان امنیتي ځواکونو سره د ملاتړ ترڅنګ په سیمه کې د امریکا د اثر ساتلو لپاره هم مهم وي چې خپله د امریکا کامی امنیت لپاره مهمه ده. کارنګي انډاومنت زیاتوي ډېر امریکایان او افغانان په هیواد کې د ځواکونو پاتې کېدلو ته په دې سترګه ګوري چې ورسره به له هیواده د حد نه زیات بهرني مداخلت په لرې کولو کې مرسته وشي چې په تېرو 2 کالو کې ورسره مخامخ شوي دي. اداره لیکي د نور هر قسمه ملاتړ په پرتله د ځواکونو موجودیت د امریکا د ژمنتیا علامت دی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
یو شمیر افغان او مصری دینی عالمان وایي د دینی پوهانو له همکارۍ پرته په افغانستان کې د سولې راوستل ګران کار دی. د پوهانو تیره ورځ په کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال د افغانستان د سولې په بهیر کې د علماو پر رول خبرې وکړې. په دې ترڅ کې یو پریکړه لیک هم خپور شو. دا غونډه د افغانستان د علمي او اسلامي تحقیقاتو مرکز جوړ کړی و. په دې اړه نور د محمد قسیم سولمل په رپورټ کې
یو شمیر افغان او مصری علما وایي چې په اسلامي ټولنو کې د علماو مسولیت ډیر زیات دی او دوی کولای سي د سولې په راوستلو کې مهم کارونه ترسره کړي. یو شمیر له دې علماو څخه د پنځشنبه په ورځ د یوې خبري غونډې پر مهال په کابل کې وویل چې اوس مهال په افغانستان کې علما کولای سي د سولې د راوستلو په برخه کې مهم رول ولوبوي. د افغانستان د سولې عالي شورا د دعوت د کمیټې رئیس او د دې هیواد د علماو د شورا غړي شفیق الله نورستانی چې په دې غونډه کې خبري کولې وویل کچیر علما د سولې پروسې ته ملاتړ ونه کړي نو دا هڅې به نتیجه پاتې سي.
که د دې شرایطو کې موږ که محافظه کاری کوو که سکوت کوو نو دا هم اسلام سره هم جفاوي مسلمانانو سره هم جفاوي بل اخر د ملت اسلامي سره هم جفاوي. نو زه دا هیڅکله داسې نه وایم ځان ته جرات نه ورکوم چې ووایم چې موږ حق نه دی ادا کړی. تمن موږ به خپل بیانات ته همیشه خپل دعوت ته همیشه دوام ورکړی دی خو لږ د شرایطو په نظر کې ساتلو سره مخصوص بعدې ستونزې چې موږ تاسو ته مواجه دي د دې په مقابل کې یو قوي حرکت ته ضرورت دی د علماو بل چا نه.
د زموج او زموج د مسولیتونو تر نامه لاندې په دې غونډه کې چې د افغانستان د علمي او اسلامي تحقیقاتو د مرکز لخوا جوړه شوې وه یو شمېر افغان او مصري علماو ګډون کړی وو. په دې غونډه کې یو و ماده یې پریکړه لیک هم صادر شو چې پکې د افغانستان د سولې بهیر ملاتړ شوی او له نړیوالې ټولنې غوښتنه شوې ده چې وسلوال مخالفان د سولې خبرو ته اړ باسي. د غونډې یو برخوال او د مصر د علماو یو غړي شیخ ضیاءالحق شعبان هم د سولې په بهیر کې د علماو پر رول ټینګار وکړ او زیاته کړه چې دیني علما مسولیت لري چې په ټولنه کې له منفي پدیدو سره مبارزه او د هغوی معقوله حل لاره ومومي.
مشرانو او علماو علما په ټولنه کې ډیره مهمه ونډه لري. کاغوی صالح او مسلمان وي ګرد ټولنه به د هغوی په پیروي صالح او مسلمان وي.
له څو کلونو راهیسې افغان حکومت له وسلوالو مخالفانو سره د سولې هڅې پیل کړې. حتی جمهور رئیس احمد کرزی څه موده مخکې قطر ته ولاړی څو هلته د طالبانو لپاره د یو سیاسي آدرس پر جوړولو او دغه راز د سولې په روان بهیر کې د قطر د حکومت د مرستو پر جلبولو خبرې وکړې خو کتونکي بیا د هڅې بې ګټې بولي او وایي تر څو چې د افغانستان په روان کړکیچ کې ښکېل اړخونه په تېره ګاونډي هیواد پاکستان صادقانه همکاري نه وي کړې نو د دې بهیر د بریالي کېدو امکان ډېر کم دی. وسلوالو طالبانو په وار وار له افغان حکومت سره د سولې خبر رات کړی دی او له افغانستان څخه د بهرنی ځواکونو پر وټلو ټینګار کړی.
تاسو مشال رادیو ته غواګیاست. افغانستان خوست ولایت یو شمیر اوسیدونکو وايي په 13 د پاسه یو لسیز کې د دوی په پرله پسې غوښتنو سربیره هم ځنې اساسي پروژې نه دي ترسره شوي. دوی وړاندیز کوي چې کچېری حکومت او نړیوال مرستې ورکوونکي پاملرنه وکړي نو یو خو به د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راشي او بل به خلکو ته کاري او اقتصادي موقع هم برابر شي. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبريال نجیب الله الوخیل راکوي.
د خوست ولایت اوسیدونکو وایي چې د نوي سیاسي اوښتون په ټولو یو لس کلونو کې د خوست ولایت په کچه د بیا رغونې په برخه کې یو شمېر داسې اساسي پروژې چې د دې سیمې لپاره زیربنایي او اقتصادي ارزښت لري او ترې غوښتنه شوې نه دي ترسره شوې. د دوی په وینا د خوست هوایي ډګر جوړول، د غلام خان بندر ترانزیت، د خوست ګردیز لوی ترافیکي سړک جوړول، صنعتي پارکونه، وارداتي برېښنا او د وړو بندونو رغول هغه اساسي کارونه دي چې دوی په مکرره توګه غوښتنه کړې ده.
اسدالله فروتانیم د خوست اوسیدونکو که څه هم چې په تیرو یولسو کلونو کې موږ مناسب فرصتونه لرل چې متاسفانه په دغه وخت کې د خوست هغه کارونه چې زیربنایي ارزښتونه لري ترسره نه شول، لکه د خوست هوایي ډګر جوړېدل، د بندونو جوړول، د ترانزیت ستونزه، د پلونو جوړول او همدا ډول د سړکونو جوړول هغه څه دي چې د خوست ولایت اوسیدونکو ورته بتامه دي.
نوم مې نصر الله دی. زیات شمېر خوستي ځوانان عربي هیوادونو کې اوسیږي خو دلته د هوایي ډګر د دوی لپاره نه ده موجود. صنعتي پارکونه نشته چې شتمن دلته پنګونه وکړي.
د خوست اقتصاد رئیس انجینر حمید شاه په خوست کې د اساسي او زیربنایي پروژو د ارزښت او په دې اړه د سیمه ایزې ادارې لخوا د ترسره شوي کارونو په اړه داسې وایي.
دا اوس وخت کې د بینللي پروازونو تقریبا 50% د خوست خلک تشکیلوي. که چیرې دا سهولت دلته په خوست کې آماده شي امکان لري دا فیصدي لیدې نه هم لوړ شي، ځکه دا د همجوارو ولایتونو او حتی د پاکستان د سرحد بعضي خلک هم لیدې نه استفاده وکړي.
بل خو د ولایت مقام د امریک مسؤل برای روان د خوست خلکو غوښتنې تکراروي او په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې او مرکزی حکومت د پاملرنې هیله لري.
خوست ولایت وارداتي برېښنا ته په بنسټیزه توګه ضرورت لري چې باید دغه ولایت ته راولېږدول شي. پلونو جوړولو ته په دغه ولایت کې ضرورت دی، د صنعتي پارکونو جوړولو ته ضرورت دی، د ځینو بندونو بندونو چې سروي شوی ده دغه بندونو جوړیدو ته اړتیا ده. د هوایی ډګر جوړیدل دي، د غلام خان بندر د لارې ترانزیت کېدل دي، او د دې تر څنګ د دغه بندر د بندروالۍ د تاسیساتو جوړیدل دي. زموږ غوښتنه له مرکزي حکومت او نړیوالې ټولنې څخه دغه ده چې په دغه سرحدي ولایت کې یاد ټولې بنسټیزې پروژې په پلي کېدو کې مرسته وکړي، تر څو له یوې خوا د خلکو ستونزې هوارې شي او د بلې خوا خلکو ته لازم کاري فرصتونه ایجاد شي.
د کتونکو په وینا کې چیرې په خوست ولایت کې په یادو برخو کې بنسټیزې پروژې ترسره شي، نه یوازې د خوست د خلکو لپاره بلکې په ملي کچه به هم د ځانګړي اقتصادي او ټولنیز اهمیت څخه برخمنې وي.
د قبایلی سیمې خیبر انتظامی مشر د باړی او تیرا نارامو سیمو د شپږ څلوېښتمې انتخاباتي حلقې د رایې اچونې ټول مرکزونه یا پولینګ سټېشنونه حساسه بللي دي. انتظامی مشر د ملیشیا له مشره غوښتنه کړې ده چې د رایې اچونې پر دې مرکزونو د امنیتي سرتیری ځای پر ځای کړي. په دې اړه د شپږ څلوېښتمې انتخاباتي حلقې لپاره انتخاباتو ته ولاړ نماندان او بې کوره شوي خلک څه فکر لري؟ تفصیل په دې رپورټ کې ورو.
په پیښور کې د خیبر پولیټیکل ایجنټ د دفتر یا خیبر هاوس د چارواکو په وینا د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ د باړی او تیرا ناکراره سیمې د شپږ څلوېښتمې حلقې ټولې څلور اویا پولینګ سټېشنې حساسه ګرځولې دي. د دوی په وینا د خیبر پولیټیکل ایجنټ په یو خط کې د خیبر پښتونخوا د الیکشن کمشنر په ذریعه د آی جی ایف سی نه په دې حلقه کې د شفافه او محفوظه انتخاباتو دپاره د امنیتی سرتیرو غوښتنه کړې ده، او په یو پولینګ سټېشن یې ورته د یو افیسر په ګډون د لسو امنیتی سرتیرو د لګولو سفارش کړی دی. دوی وایي چې د مې یولسمې نیټې د انتخاباتو په وخت به د باړی او تیرانا بې کوره شوو خلکو دپاره شپاړس پولینګ سټېشنې په جلوزو کډوالو کیمپ کې، څلور د کورمې په دوراني کډوالو کیمپ کې، او څلور پنځوس پولینګ سټېشنې به د باړی په هغو برخو کې جوړ ولې شي چرته چې د امنیت وضع خوي. خو په دستي توګه د باړی دغه پولینګ سټېشنې د امنیت په خاطر نشي په ډاګه کولای. په دې حق لباندې د خیبر ایجنسی اډیشنل پولیټیکل ایجنټ عطا الرحمن اورگزی مشال ریډیو ته وایي
په بڑا سبرجن کې هڅه سره پولینګ سټېشنونه دي ټول تقریبا ټول دغه حساس دي، او دا پولینګ سټېشنونه څلور اویا په ټول بڑے سبرجن کې دي. بین علاوه په جلوزو کې او په کورم ایجنسی کې هم پولیسونه او خلکو لپاره دي چې کوم خلک تیرانا یا نور علاقو نه غشوي دي، بې کوره شوي دي. او دا وینا پکې شوې ده چې رات موږ په دې پولیس سټېشنو باندې خو لیوي او خصدا خو به هسې هم کېږي ډپټي به ورکوي، خو ورسره ورسره موږ ته د ملیشیا ځوانان هم په کار دي په دې پولیس سټېشنو باندې موجود وي. څه قسم د تحفظ یا د حفاظت ذمېوارۍ دوی هم سره شریکه شي.
دا چې د شپږ څلوېښتمې حلقې امیدواران د پولیټیکل چارواکو دې ګام ته په کوم نظر سره ګوري، په دې هکله د یادې حلقې نه د کامی اسمبلۍ دپاره د مسلم لیگ نون امیدوار سهیل اپریدی وایي
پولیټیکل اډمنستریشن چې کوم دا کوشش کړی نو موږ د دې ستاینه کوو. دا لکه ډېر بس هغوی په خپل ډایرکشن کې خصهی روان دي، او هغوی بیا دي لکه زمونږ تجهیزونه مخلي موږ سره پر اړیکې کېم دي. لکه زمونږ ټول پولینګ سټېشنې حساسې دي، نو زیات نه زیات سکیورټي چې ډېټا ورکړه شي.
د نوخار په جلوزو کډوالو کیمپ کې د باړې نه بې کوره شوی یو تن شکیل پریدی وایي چې په جلوزو کې د تیرې میاشتې د چاودنې راهیسې د دوی په زړونو کې ویاره ده، او د امنیت باوجود به دغه ویاره وي. خو دلته چې کوم لوی میدان دی او په هغې کې ورته محفوظه پولینګ سټېشنې جوړې کړی شي، نو دوی به پکې ووټ اچوي.
کډوري داسې راځي چې د مخکې د مکان ته شوې را شنې نو سم باندې دغه له سبب خل دوريږي چې د مکه او خدکشې کېږي او چې د دغه له سبب خل نه وتاي شونه. او څه پټي چې راځي چې څنګه دی بیا د ټول د خلکو په ذره کې وي، خو چې پولیس سټېشن یې دلته دی موږ نه پاس یو علاقارو دلته راځي له واره کالو کته باندې سره
یاد دیوی چې د خیبر ایجنسی په باړه او تیرا کې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات روان دي، او په ځینې برخو کې یې کرفیو ده، او په زرګونه خلکو ترې د بدامنۍ له امله خپلې کډې ویستلې دي. خو د خیبر ایجنسی الیکشن کمیشن دفتر او پولیټیکل چارواکي وایي چې دغې حلقې دپاره به هم په متبادل ځایونو کې انتخابات ترسره کیږي.
تاسو رپورٹ واورید او راځي چې وسته لطیف ټینګاری په غږ د سندره واورو. لطیف ننګاری په غږ مو سندره اوریده. د زابل اوسیدونکو وایي چې تر درې نیمو میاشتو زیات وخت کېږي چې د دغه ولایت په مرکز کلات کې ښاروال نشته او د ښاروالۍ ټول کارونه په ټپه ولاړ دي. دوی وایي ځینې کسان د ښاروالۍ د کارکوونکو په نومونو ورځي او له دوی پیسې اخلي. د مشال راډیو خبریال سید شاه سخیم په دې اړه باندې دغه ځانګړی رپورټ جوړ کړی دی. راځي چې ورته وګورو.
د زابل اوسیدونکو وایي د تیر منی وروستۍ دوړې د ژمي واورې او د پسرلي د بارانونو خټې په زړه خوړنې زغملي. خدا دې د پسرلي هوا هم له ځان سره د سړکونو پر غاړو د ایښودل شویو ډکو کثافت دانیو بدبوي د ښار په کوڅو کې خپروي. دوی وایي تر دریو میاشتو هم څو اونۍ وخت دي چې دغه ولایت ښاروال نه لري او د ښاروالۍ ټولې چارې په ټپه ولاړې دي. د زابلیانو په خبره هر سهار یې دروازې ته یو نابلده کس ولاړ وي. د دوکانونو د مخه سړکونو او چرویو د پاکولو لپاره ورڅخه د ښاروالۍ د کارکونکو په نامو پیسې اخلي او بیا په خپل مخه ځي. قدرت الله د ښاروالۍ ودانۍ ته ورڅیرمه په مخه مخ کوڅه کې دوکان لري. دی وایي په تیرو دریو درې نیمو میاشتو کې کله نه دی پیاد شوی چې د دوی کوڅه د پاکه شوې وي یا دې له کثافاتو ډکه کثافت دانۍ چا د تشولو لپاره وړې وي. دی وایي هغه هم وخت و چې په کلات کې به ښاروال ناست و او کارونه به سم روان و.
کوم کار چې به د دوکانو د جوازو دپاره کېده یا به د سرایو یا د نور مالیو دپاره کېده هغه کار تر کنټرول لاندې و. یعنی اوس ښاروال نسته بالکل دا کار. یعنی موږ دلته وینو ما دوکان دی په دغه د ښاروالۍ مخکې کوڅه ده. دغه کوڅه موږ نه لیدلې چې دا چرۍ صفا شوي په میاشت میاشت په دا اوسنۍ کوڅو کې څوک نسي کولی د کوره یو اشغال او بس وایي چې کشردانۍ شته داسې وي چې هغه ډکې وي چریانې ډکې مثلا هر سړی مشکلات لري اوبه راوځي.
د کلات ښار یو بل دکاندار وایي په مارکیټونو کې تر پرتو کڅوړو او کاغذونو زیات نوټونه ورڅخه د ښاروالۍ د کارکونکو په نوم ځینو کسانو وړي خو د چا د کار درک نه دی لګېدلی.
زما نوم یې جرتلا دکاندار د زابل ولایت یو تن اوسیدونکی یم. د صفایي والا یو ځای پیسې رسه غواړي. دغه والا بل ځای پیسې غواړي. کلنترې درې کلنترې هغه پیسې د مالیې په ډول چې اخیستي هغه خو صحیح دی. یا د صفایي چې اخیستي کوم چرۍ چې پاکې کړي دي هغه هم په میاشت کې ورځ نه پاکوي. په خپل سر ګاډیوان هم راسي وایي صفایي پیسې راکړه. ټول کارونه ګډوډ دي. ښاروال نسته، سرپرستي نسته.
د په زابل کې په میاشتو میاشتو د خاروال نشتون له دکاندارانو د پیسو ټولولو او د کلات خر چټلیو د دغه خر ځینې اوسیدونکي دومره مایوسه کړي چې ځینې خو یې له دولت څخه یو مخ د خاروالۍ د تړلو غوښتنه کوي. هدایت الله یو د همدغسې کسانو له ډلې دی.
تقریبا تر درو میاشتو کېږي چې ښاروال نشته. د محصول په شکل یې موږ ته کتابچې را کړې دي، 1500 افغانۍ وړي، خو د پکې درک نشته. یعنې په دا درې میاشتو کې تر اوسه چرۍ نه پاکې شوي دي او نه هم د ښار صفایي دپاره څوک مرر شوي دي. یا دې دا ښاروالۍ بنده سي، یا دې ښاروال راته راولېږي، او یا دې دا غیر رسمي کسان سي رالېږي، دا دې نه رالېږي، موږ ته دې په یو په بل نامه پیسې نه اخلي.
په ولسي جرګه کې د زابل د خلکو استازی قادر قلاتوال ستونزه په ولایتي اداره کې بولي او وایي چې تر دې وړاندې هم د دغه ولایت اوسیدونکي له ښاروالانو څخه چندانې ښې خاطرې نه لري.
په دې خبره کې اصلا زه هېڅ منطق نه وینم چې ښاروال باید ونه اوسېږي په قلات کې. که چېرته ارګانای محل وغواړي سبا ښاروال لیږلی شي، که چېرته د زابل اداره وغواړي چې هلته صادقانه ښاروال کار وکړي سبا هم مقررولی شي. متاسفانه په دغه لسو کلونو کې چې دوه ښاروالان په قلات کې تېر شوي دي، متاسفانه چې د زابل خلک ډېره سختې بدې خاطرې ورڅخه لري او هلته
د زابل مرستیال والی محمد جان رسولیار که څه هم دا مني چې دا درې څلور میاشتې دغه ولایت ښاروال نه لري، خو وایي د ښاروالۍ چارې سمې روانې دي او دوی به هڅه وکړي چې خپل ولایت ته یو ښه ښاروال پیدا کړي.
کلات ښاروال فراه ولایت او د فراه ښاروال کلات ته تبدیل شوي وو. په تاسو سره باید ووایم تر دې مهاله د فراه پخواني ښاروال په کلات کې خپله دنده نه ده پیل کړې. ولې دا خبره نه منم چې کلات کې سرپرست ښاروال څوک نشته او چارې په ټپه پرتې دي، نه، بلکې د ښاروالۍ د املاکو مدیر د ښاروالۍ سرپرست دی او ټولې چارې ورځنۍ چارې په ورین تندې ترسره کېږي.
د زابل د ښاروال په اړه تر دې وړاندې داسې راپورونه هم خپاره شوي دي چې ګواکې د ښاروال د ټاکلو پر سر په ملي شورا کې د زابل د استازو او د دغه ولایت د والي ترمنځ په ناندریو میاشتې تېرېږي خو ښاروال نه پیدا کېږي.
از د سید شاه سقیم رپورټ واورید چې څنګه په زابل کې د زابل په مرکز کلات کې ښاروال نشته او د هغې له کبله څومره مختلفې ستونزې پیدا شوې دي. د آریان خان په غږ باندې دغه سندره اورو چې د استاد اول میل د فن لپاره یو د درناوي تحفه ده.
مخ دی بلې لمبې کان دی،
خلا دی گل شی بیا غم چشم زکا ما دا غیر گرانی دا پتن بل بل نخرید ستا دستر گو بلا واخل بیا دستر گو ولی سری پانچی وار دی خطا نشی ما منیلی خرغری دی